سلامونه ستړي مشه. افغانستان کې د مخام شپږ بجې دي. تاسو زموږ د خبري مچله همدا شیبه پر رادیو سربیره د ساده رادیو پر فیسبوک او یوټیوب هم پاج باندې باندې کتلای اوریدل شي. مجله په خبرونو پیلو. د ملګرو ملتونو پراختیا پروګرام یا یو ان ډی پی واي په افغانستان کې د خزو پر کار بندیزونو د دې سبب شوې دي چې د افغانستان اقتصاد یو میلیارډ ډالر امریکایي ډالر زیان وکړي. د غبنسټ په خپل یو راپور کې چې د تیرو دوه کلونو وضعیت ته پکې کتنه شوې او پرون د دې ادارې استازي سټیفن رود 6 یې کابل کې جزئیات له رسنیو سره شریک کړل ویلي په افغانستان کې خزې ونجونې له انساني بحران سره لاس او ګریوان دي. د ملګرو ملتونو دغه ادارې ویلي که څه هم د بالغو کسانو لپاره کاري فرصتونه نسبت تیر کال څخه شوي خو بیا هم ګڼ افغانان له اقتصادي ستونزو کړیږي. طالبان په افغانستان کې د خزو ونجونو پر کار او فعالیتونو د محدودیتونو په دوام په ازمري میاشت کې د خزو سینګار ځایونه هم وتړل. تر دې مخکې طالبانو په کورنیو او نړیوالو غیر دولتي موسسو کې د ملګرو ملتونو په ادارو کې د خزو ونجونو کار هم منع کړی و. طالبان وایي د کابل لپاره د ترکیې سفیر جنګ اونال ویلي ترکیه د افغانستان د پوهنې برخه کې مرستې ته چمتو ده. ارګ چې د طالبانو په کنټرول کې دی په یوه اعلامیه کې ویلي چې ښاغلی اونال د طالبانو د ریاست الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره په پرونی کتنه کې د خبره کړې ده. د سرګندونې داسې وخت کېږي چې طالبانو له هم نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې او د نجونو پر مخ یې د پانتونو دروازې هم تړلې دي. په خبر پاڼه کې ویل شوي دي چا د ترکیې سفیر په خپلو خبرو کې ویلي د ترکیې پانګوال د افغانستان پر قانونو برېښنا او کرنې پانګوالۍ ته لیوالتیا لري. تر اوسه د ترکیې په ګډون د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو ترکیه له هغو ګوتو په شمار هیوادونو څخه ده چې د طالبانو ډیپلوماټانې منلې دي. د پاکستان د اطلاعاتو سرپرست وزیر وایي د دغه هیواد جیکپوري ملکي او پوځي چارواکي نن له ګاونډي هیواد ایران سره د راغلي کړکیچ په اړه امنیتي ارزونه کوي. مرتضی سولنګي د څرګندونې داسې وخت کوي چې ایران پر پاکستان او پاکستان پر ایران د بیپلوټو الوتکو او مسایلو حمله وکړي. پاکستان پرون د ایران په سیستان بلوچستان ولایت کې پر ځینو اهدافو ځوابي حمله وکړي چې اسلام آباد د بیلتون غوښتونکو یو پټنځای بللې دي. تر دې مخکې ایران د سه‌شنبه په ورځ د پاکستان په خاوره کې دننه حمله وکړه او تهران ویل چې د وی افراطي ډلې جاش العدل مرکزونه وشتلې دي. د پاکستان صدر اعظم انور الحق کاکړ بعد امنیتي وضعیت د ارزونې د ملي امنیت د کمیټې د غونډې مشري وکړي چې د ټولو څانګو مشران به پکې حاضر وي. د هلند صدر اعظم مارک روتی نن جمعه ویل چې د اسرائیلو له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو غوښتنه کړې چې د فلسطینیانو په وړاندې د خپل تاوتریخوالي اندازه کم کړي. روتی په عین حال کې غوښتنه کړې ده چې د کلابند شوې غزې ترانګې ته د نورو بشري مرستو رسیدو لپاره باید جګړه ودرول شي. د هلند صدر اعظم الله نتنیاهو سره تر ټلیفوني خبرو وروسته ویل چې اسرائیل باید سم د لاسه نورو بشري مرستو ته اجازه ورکړي. هغه ویلي چې د اسرائیلو له صدر اعظم سره یې پر نورو کوټول اقداماتو هم خبرې کړې دي. د سرګندونې داسې وخت کې چاینی شاهدانو نن جمعه سهار د غزې ترانګې په جنوب کې پر خانینوس ښار د ډزو هوایي حملو خبر ورکړی دی. اسرائیل دا کوي چې په دې ښار کې د توندلارې ډلې حماس زیات خړی او مشران پټ شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه توندلارې ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. او د امریکا متحده ایالاتونو پرون پنځشنبه ویلي په یمن کې د ایران لام لاټړه برخمنو حوثی یاغیانو سره په جګړه کې ښکیل ندی. د په داسال کې د چد امریکا متحده ایالاتونو له نور متحدانو سره یوځای د حوثی یاغیانو پر سنگرونو حمله کړې دي. د امریکا د دفاع وزارت یا پینټاګون بیان د په واشنگټن کې په یو خبري کانفرنس کې ویل موږ د جګړې هڅه نه کوو. د هغې په وینا واشنگټن فکر نه کوي چې په جګړه کې د ښکیل وي او کومه سیمهیزه جګړه هم نه غواړي. د دغه ویان دی په وینا چې حوثی اغیانو سره په سره سمندرګي کې پر تجارتي او ملکی بیړیو د کروستو غندۍ او د کښتۍ وزت مزایلو حملو ته دوام ورکړی دی. د جرمني خبري اژانس خبر لمخې د امریکا پوځ تیرونی د حوثی اغیانو پر سنگرونو لک سر لګت لور زلي حمله کړی دی. تاسو خبرونه اوریدل وړاندې په مجله کې سره د مطالب اوریدل او کتلای شئ. وړاندې بره سره واورئ چې امریکا ویلي طالبان که غواړي نړیوال یې نظام جدي ونیسي نو په خپلو کړو ژمنو دې عمل وکړي. دا چې طالبانو له امریکا او له نړیوالو سره کومې ژمنې کړي دي او کومې یې لا نه دي پلي کړي وړاندې په دې اړه درته راپور او تحلیل لرو. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې ویلي په تېر میلادي کال کې تر ټولو ډېر خبریالان د افغانستان په ګډون په آسیایي هېوادونو کې بندیان شوي دي. دا چې علت یې څه دی په دې اړه هم درته وړاندې جزئیات لرو. په غزه کې به د جګړې وروستي جزئیات هم درکړو. بنګلاديش ته به هم ورشو چې پکې د هغو بایسیکلي ریکشو چې دوی په بیلابیلو رنګونو باندې ورباندې لیکنې کېږي او نقاشیانې ورباندې کېږي کارول کم شوي دي. دا چې ولې دغه بایسیکلي ریکشي اوس نه کارول کېږي په دې اړه هم د بنګلاديش درته جزئیات لرو. د سپورت ډګر ته هم ورځو کو وخت پات شو ساسي پیغامونه هم راخلو. نور مطالعه هم شته.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم ستړي مشهي په دې خبري مجله کې مو از فريده سيال د شفيق عيار او قاپي کار د تخنيکي چارو په سمبالښت قرباني يو. د امریکا متحده ایالاتونو وایي چې طالبان غواړي په نړیواله کچه جدي ونیول شي باید خپلې کړې ژمنې پلي کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو د امنیت شورا ویان جان کربي تیر ورځ په یو خبري کانفرنس کې د طالبانو لوري د دوی په خبره د بې حجابۍ په تور د افغان نجونو او میرمنو نیولو ته په اشاره ویل چې طالبان باید له میرمنو سره د سم چلن په برخه کې په خپلو کړو ژمنو عمل وکړي. ورسره به د فیسبوک مې ته چې په دې اړه نور څه یاد راکړي.
د طالبانو له لوري له نړیوالې ټولنې سره د بیلابیلو په ځانګړي توګه د ښځو د حقونو په برخه کې د ژمنو د نه عمل کېدو په اړه د امریکا د متحده ایالاتونو تازه خبرګون ښودلی دی. د دغه هیواد د ملي امنیت شورا ویاند جان کربي تیره ورځ په یو خبري کانفرنس کې وویل چې که طالبان غواړي چې په نړیواله کچه جدي ونیول شي باید په خپلو کړیو ژمنو باندې عمل وکړي. نوموړي وویل چې امریکا تر اوسه د دې شاهده نه ده چې طالبانو دې په خپلو ژمنو باندې عمل کړی وي. په همدې حال کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي چې اوس مهال په افغانستان کې د ښځو وضعیت تر بل هر وخت د اندېښنې وړ دی. همداراز د ښځو د حقونو یوه بله فعاله هم وایي چې د ښځو وضعیت د اندېښنې وړ دی او غواړي چې نړیواله ټولنه په دې برخه کې پر طالبانو خپلو فشارونو ته دوام ورکړي. حال کې د شری طالبانو پر افغانستان د دوهم ځل واکمنۍ وروسته د زده کړو او کار په برخه کې په افغانو میرمنو ګڼ محدودیتونه لګولې دي. که څه هم د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده ته په منسوب شوي یو غږیز پیغام کې چې تازه د جنوري په 13مه ورشوای دی نوموړي ادعا کړې ده چې د طالبانو په واکمنۍ کې د بشر او د ښځو د حقونو ټول حقونه مراد شوي دي. خو د ملګرو ملتونو په ګډون د نړۍ ګڼو هیوادونو او بشري حقونو بیلابیلو بنسټونو له دې وړاندې طالبان د بشري حقونو په نه مراتولو او له ښځو سره په سختۍ چلند تورن کړی دي. پر ښځو د محدودیتونو په وروستي اقدام کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د پلازمینې کابل په ګډون د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د بې حجابۍ په تور ګڼې افغانې میرمنې ونیولې او زندانونو ته یې واچولې. د طالبانو دغه اقدام په کور دننه او بهر پراخه غبرګونونه لزان سره درلودل. دوه ورځې وړاندې د جنوري په 18مه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بد حجابۍ په تور د طالبانو لخوا د نجونو نیول کېدل په کلکه وغندل. د دې وزارت ویاند ماتیو میلر په یو خبري کانفرنس کې وویل چې هیواد یې د دې کړنو له امله له طالبانو حساب غواړي او په دې برخه کې به خپلو لازمو اقداماتو ته دوام ورکړي.
ابي تاسو په موږ چې د امریکا د امنیت شورا د ویاند د خبرو هغه جزئیات سره شریک کړی چې ویلي وو طالبانو د ښځو د حقونو په برخه کې پر خپل کړو ژمنو عمل نه دی کړی. په همدې موضوع به تم شو د سیاسي چارو شنونکو اختر محمد رسیخ هم سره په مجله کې وصل دی. رسیخ صاحب تاسو مستړی مشه بخیر راغلی. تاسو راپور واوري د امریکا د غوښتنه چې دوی یو ځل بیا له طالبانو کړي چې غواړي چې روان نظام په جدي توګه نړیوال ونیسي باید دوی کمې ژمنې چې نړیوالو سره کړې دي یا له امریکا سره کړې په هغه باید عمل وکړي چې د خزو برخو ته اشاره واروسته یو نیونو ته اشاره ساسي پان باندې دا سخکار چې طالبان به د نړیوالو دغه غوښتنې چې دوی په مکرر ډول باندې تکراروي په ځانګړې توګه د خزو برخه کې دوی به یو منی په داسې حال کې چې تیر ورځ مشر ملا څرګنده کړي وو چې دوی د خزو حقونه ورکړي دي.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه تاسو ته او تاسو د پروګرام ټولو اوریدونکو ولیدونکو ته وړاندې کوم. د سوال پاک لویلای څنګه چې تاسو معلومه ده چې دغه سیاسي لوبه چې طالبانو د انجونو او د خويندو په وړاندې د دنیا سره او د خپل افغانانو سره شروع کړه ده، دا هم د اسلام له ادرسه جواز نه لري، یعنی ناجایز کار دی، او هم د بشریت او هم د افغانیت د کلتور او د انساني فرهنګ له ادرسه هم بنا ان دوی د دغه لوبه له ادرسه د دغه سیاسي لوبه له ادرسه دوی دنیا باندې فشار راوړي. زماله نظر دا واقعیا هغه څه چې دوی کوم تعهد او کوم پریکړه او کوم امضا وچ په دوحه کې د دنیا سره او د امریکا سره وکړل هغه نه د عملي کړي. دوی پلاس
هغه په بخښنه سره فکر کوي چې امریکا یا پټول کې نړیوالو چې په ځنګړې توګه امریکا چې کله دوی سره د دوه دغه کم توافق لاسلی کوي په دې کې مشخصا د خزو یادونه شوې و او کچوي دا ولي دوی د امریکولو ته نو اداره کیږي ځکه چې دغه نوري برخه ته کچیرته وکتل شي ظاهرن ښکاری شوی طالبانو په زینو برخو کې ته امریکا سره توافق ته رسیدلې دي، ولی د خزو په برخه کې دغه اقدامات نه کیږي؟
ګوري زما بیا هم وایم تقریبا نیمه پیړۍ کېږي چې د افغانستان جغرافیا د غرب او د شرق د نړۍ د اهداف قرباني دي او دغه جغرافیا استعمال شوی د دوی د اهداف لپاره. بنا ان دغه ورستر بلې دغه نظامونه رنګول او نظامونه بدلول او نوی نظامونه راوستل دا هم د دوی د مبارزات او د سیاسي اهداف او استخباراتي کړونو له ادرسه دي. بنا ان دغه تبدیلګانی یا دغه تحولات چې په افغانستان کې را مستکیږي دا د افغانانو له ادرسه دي، افغانستان د ولس له ادرسه نه دي، دا دغه خارجي کړیو د استخباراتو له ادرسه دي. بنا ان زویل سم وکړه طالبانو په دوه حق کړي و چې موږ شزو ته حق د کار، حق د تحصیل او ټول افغانانو سره د یو موقت نظام د جوړولو له ادرسه وسته موږ ټول افغانانو ته تطابق ورکو. ولې دوی وخت چې قدرت ته د ټوپک له ادرسه ورسېدل دوی بیا ماغه د اول دوره د مولا محمد عمر اول دوره چې وچې دی او وس اما بن لادن بهانه جوړ کړل او د هغه بهانه له ادرسه افغانستان شل کاله جګړو ته نه وتی چې هغه وسامه بن لادن نه ویلې د وطن نه اخراجوم او نه د دنیا ته تسلیمو. بنا ان بیا دغه لوبه عین هغه سیستم باندې لوبه روانه کړې ده. دا وری په دې ځل کې د خوځو او د خوایندو او د نجونو د مکاتب او د پهنتون دروازې بندول او د دوی د کار حق اخیستل او ټول د دوی کړنه فقط یو شزو په باندې فشار راوستل د دنیا سره سیاسي لوبه کول
یو څه مو د وړاندې د افغانستان لپاره د امریکا د ځنګړي استاد چې د خزو په برخه کې ته نه کړی رینا مری ویلی او کچري طالبان هاته د انجون پر مخ باندې د پانتونو او خوانځي او دروازې خلاصې کړي بیا د رسمیت مسله حل نوي. فکر کوي چې یوازې خزي یا انجون تعلیم یا د دوی کار د دې سبب شوی دی چې نړۍ طالبان پر رسمیت نه پیژني کنه نور عوامل مشته ده؟
ګوري غیر دغه نشي دوی دغه خواوله بهانه دی چې دوی دغه فشارونه ټول په پاینډو پونجونو باندې راوستي چې دوی وګو چې دغه فشار لا درسه کوي پر اتمتو بینه خدا درسته یعنی پریکړه نه ده. مګر طالبان هغه نور هم افغاني افغانانو ته دغه سی پروګرام شروع کړی دی چې د افغانستان د ولس حقونه تر خپل لاندې کیږي. هغه ته اته څوک حق نه لري چې په ټلویزیونونو او په لیکونو کې اقلان په طالبانو باندې نیوکه وکړي، هغه بنديان دي، انساني حقوق ته درناوی نه کوي، نور تورور ټوپک سالار فلانه دا مختلف نومان ورکي. د دغه د دوی د خپل د کړونو او د امیرالمومنین فرمانونه دي چې افغانستان جغرافیا به د بلې جګړې د پر مور داخلي کې او افغانان په بلې نوې جګړې د مور داخلي کې او د افغانستان
په بیا فکر کوي دغه جګړه شتاسي یادونه وکړه دا به داخله افغانستان په لیږي چې د نورو غونډې هوادونه په افغانستان ته ورسي.
ګوري د زکو ویل سم افغانستان د غنیمه پیړۍ کې د دوو غربي او شرقي نړۍ د اهدافو لپاره استعمال شوی ده. بیا هغه پروګرامونه په نوی بڑا باندې تاسو به تر معلومه ده چې د احمد شاه مسعود جوی احمد مسعود د اوس نړیوال او بل خصوص غرب او شرق د غوتنو ورته ورکی او یو ځل بیا د مقاومت او ازادۍ جبهې او نور مختلفو جبهې په پراخېدو دی او دغه جنگ فکر کوم چې د حمل د میاشتې اتاک سره په افغانستان کې نوی جنگونه او نوی حرکتونه به راپیلېږي.
ولې دا لکه دا ته ځواب کړی په بخښنه سره وخت کم ده ساسې په نظر باندې یوازې د خځو حقونه یا د چنجونی مکتب ته نه پریږدي یا د خځې کار ته نه پریږدي یو بهانه ده او نه یوازې طالبان بلکې نړۍ غواړي د امریکا په شمول باندې چې افغانستان د خپل سیاسي اهداف لپاره وکاروي خو خځې او بهانه ده. یوازې طالبان دا کار نه کوي بلکې نړیوالیم کوي.
دقیقا کچیر واقعا نړیوال غوښتای وای یا امریکا یا دغه ناتو چې په افغانستان کې ودوی غوښتي وای چې په افغانستان کې د امن فضا رامنځته شي وای دوی باید په مسولیت سره باید دغه خپل دنده انجام کړی وای. څنګه چې دوی رانه وتل په مسولیت سره دوی باید د افغانستان نه بهر شي وای. مګر دوی غیر مسولانه پریکړه وکړه او عجولانه تصامیم ونیوي چې افغانستان بدون د کوم پریکړه نه د طالبانو ته توپه ورکړه او جمهوریت د اوکراین د جګړې قرباني کړه او افغانان یو ځل بیا د دوی د اهداف لپاره بدغه جغرافیا استعمالیږي او دا وطن په پوګینو لړبیږي. دا دوی د کورونو سماره دی.
مننه کور ودان ژوندې اوسې د سیاسي چارو شنونکو اختر محمد راستي خو چې د امریکا د امنیت شورا د ویان جان کربی د څرګندونو په اړه باندې چې یو ځل بیا غوښتنه کړې و چې طالبان غواړي نظامي جدي ونیول شي دوی بعد له نړۍ سره او له امریکا سره په کړو ژمنو عمل وکړي. په هم افغانستان کې پاتې کیږي. د خبريالانو د خوندیتوب کمیټه سی پی جی وای په 2023 کال کې تر ټولو ډیر خبريالان د افغانستان په ګډون د آسیا په ډېر هوادونو کې بنديان شوې دي. ورزو لیمې سپیشل تعلیم جانه تاسو مستړي مشه په خیر اغلی تاسو کرا ته د سی پی جی د غیر روسي راپور او جزئیات شریک کړئ سره.
فردا جان لکه څنګه چې تاسو وویل د خبريالانو د خوندیتوب کمیټه سی پی جی وای په 2023 کال کې تر ټولو ډیر خبريالان د افغانستان په ګډون د آسیا په ډیرو هیوادونو کې د خپل کارونو اړوند لاملونو لامل باندې شوې دي. سی پی جی د پنځمه پورس په اړه د خپل کلنی راپور په خبرولو سره وویل چې تیر کال په دې سیمه کې 360 خبريالان زنداني شوې دي. دغه راپور لمخې په 2023 کال کې چین، میانمار او ویتنام د آسیا په هغه هیوادونو کې شامل دي چې تر ټولو ډیر خبريالان پکې بنديان شوي او په هند، افغانستان او فلیپین کې هم خبريالان نیول شوي دي. په دې راپور کې ایران او اسرائیل هم د هغه هیوادونو په توګه یاد شوي چې خبريالان بنديان کړي دي. د دې کمیټې پټکو په آسیا کې په 2023 کال کې د زنداني خبريالانو لوړ شمېره د هغه حکومتونو د ریښلرونکو او سرکش استبداد د اندېښنې وړ فشار کوي چې د خپلواکو غګونو د ځپلو تصمیم لري. د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې د هغو افغان خبريالانو په اړه چې په 2023 کال کې په افغانستان کې بنديان شوې دي نور جزئیات ورنکړل. خو زیاته کړه چې په دغو هیوادونو کې بنديان شوي خبريان ډېرې لبېرهمۍ او ظالمانه شرایطو سره مخ دي او د توقيف د مودې د اوږدېدو سره د غچ اخیستنې چلند سره مخامخ کیږي. د سی پی جی په خبره یو شمېر خبريالان د حکومت پر ضد د ناسمو خبرونو د خپرولو او انتقادي پوښښ په تور زنداني شوي او یو شمیری د تور لڅرګندبنو پرته بنديان دي. په ورته وخت کې د افغانستان د خبريالانو مرکز وایي چې په تیر دوو کلونو کې په دغه هیواد کې پر خبريالانو محدودیتونه ورستر بل ډیر شوې دي. دغه مرکز یاریکو او عدالت غوښتنې کمیټې مشر سیما ولی زاده ازادي رادیو ته وویل چې د خبريالانو د نیول یو شمیر قضې د طالبانو د ویر لامل د خبريالانو ملاتړ مرکزونو ته نه ویل کیږي. خود طالبانو حکومت تل ویل چې یو شمیر نیول شوی خبريالان د دوی د رسنیز کار لامل نه دي نیول شوی او پر رسنیو هیڅ ډول فشار نسته. د بی پولی خبريالانو سازمان یا آر اس اف د جنوري په لومړۍ نیټه اعلان وکړ چې افغانستان د خبريالانو لپاره په نړۍ کې یو خطرناک هیوادونه څخه دی او طالبانو په 2023 کال کې یو ویشت خبريالان نیولي او دا مهال درې خبريالان بندي دي. د راپورونو لمخه په کندهار کې د تمدن خصوصي ټلویزیون خبريال عبدالرحیم محمدی په پروان کې، یو بل خبريال زمیر الزهیر، او په دایکونډي کې د نسیم خصوصي رادیو مسؤل سلطان علي جوادی لا هم د طالبانو په زندان کې بنديان دي. فريدا جانې
ډیره زیاته مننه کور ودان لیم سپیڅلې و چې د خبريالانو د خوندیتوب د کمیټې سی پی جی د نوي راپور په اړه باندې جزئیات راکړل.
دا ازادي رادیو ما خامنهي خبري مجله. ازادي رادیو سلر ویش ساعت.
افغانستان کې پاتې کېږو د بشري حقوقو د څار سازمان د طالبانو په زندان کې د معترض میرمنو د خودجوشه خوځښت غړي منیجی صدیقی د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې. ورزو سنا کاکړه ته چې په دې اړه نور چوسیات راکړي.
د موټروس میرمنو د خودجوش خوځښت غړي منیجی صدیقی د وضعیت په اړه چې د نکټې ترینی مومیا شولیسې د طالبانو په بند کې ده اندېښنې لا دوام لري. تازه د بشري حقوقو د څار سازمان د منیجی صدیقی د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې. د دې سازمان د ښځو برخې مرستیالې هیدر بار د منیجی صدیقی د توقیف دوام ته په اشاره سره موږ سره په خبرو کې وویلې چې د طالبانو په بند کې نیول شوې میرمنې له خورا ناوړه چلند سره مخ دي. نوموړې زیاته کړه:
We've documented abuses against detained women, women who were detained after participating.
موږ مستند کړی چې دوی د طالبانو لخوا د توقیف پر مهال او په بند کې له خورا ناوړه چلند سره مخ دي، چې په دې کې د بند زیان رسوونکي شرایط او د قانوني پروسې څخه انکار شامل دي. په دې کې شکنجه او د خوشي کولو لپاره خورا ناوړه حالت سره مخ کېدل هم شامل دي، چیرې چې دوی کورنۍ مجبور کیږي چې د خپل ملکیتونو اسناد طالبانو ته وسپاري او ګواښل کیږي چې چیرې میرمن بیا له کوم ډول ستونزې سره مخ شي نو د دوی ملکیت به ضبط شي او کورنۍ به بې کور شي.
د طالبان حکومت ویان زبی الله مجاهد د دې دو پاره ترجیح د مزمو پوښتنې ځواب نه کړی. د طالبان حکومت تر دې مخکې د منیجی صدیقی او یو شمېر نورو معترضو میرمنو نیول نه تایید او نه هم رد کړي. د معترضو میرمنو د خودجوشه خوځښت غړي منیجی صدیقی د طالب په ولسمه د کابل ښار په کارتینو سیمه کې د طالبان حکومت لخوا ونیول شوه، چې د یاد خوځښت د پر بنسټ وروسته بیا پولو چرخې دندان ته ولېږدول شوه. که څه هم موږ بریالي نه شو چې د میرمن صدیقی له کورنۍ سره وغږیږو، خو د معترضو میرمنو د جوش خوځښت غړي لیلا پسیم موږ سره په خبرو کې ویلي چې طالبان کورنۍ ته هغې سره د لیدو اجازه نه ورکوي او کورنۍ د هغې د وضعیت په اړه هیڅ معلومات نه لري. د طالبان حکومت په 2021 کال کې وخت ته له رسېدو وروسته د معترضو ښځو هر ډول اعتراضونه او لاریونونه چې د نجونو او ښځو د زده کړو او کار په ملاتړ یې کړي ځپلي او منع کړي دي. طالبانو همدا ډول په تیرو دوو کلونو کې ډېر شمېر معترضې ښځې زندانې کړي او له دوی یو شمېر یې د زندان له تېرولو وروسته بېرته خوشي کړي هم دي. خو په دې اړه نیوکه او غبرګونونو ته یې تر اوسه هېڅ ډول ځواب نه دی ویلی. که څه هم د طالبانو مشر ملا هبت الله اخندزاده د چهارشنبې په ورځ په کندهار کې په یوې وینا کې هغه ته منسوب یو غږیز پیغام کې په افغانستان کې د ښځو د حقونو د خوندیتوب ډاډ ورکړ، خو له دې وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا په ګډون د بشري حقونو د ملاتړ بېلابېلو بنسټونو طالبان له ښځو سره په جنسیتي او تبعیضي چلند تورن کړي دي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور ساعت
اوس به په غزه کې جګړې ته ورشو. له صالح محمد صالح نه به د غزې د جګړې وروستي جزئیات واورو.
عین شاهدانو نن جمعه سهار د غزې تړنګ په جنوب کې پر خان یونس شار د دازو او هوایی حملو خبر ورکړی دی. اسرائیل ادعا کوي چې په دې شار کې د توندلارې ډلې حماس زیات غړي او مشران پټ سوي دي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه توندلارې ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې د فلسطین سرې میاشتې ټولنې العمل روغتون ته نږدې د سختو جګړو خبر ورکړی دی. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت وایي چې تېره شپه په دې ځای کې و اویا کسان وژل شوي او په لسګونو نور ټپیان شوي دي. د اسرائیل پوځ وایي چې ځواکونه د جګړې پر مهال د ټانکونو او هوایي ځواک په ملاتړ د دوی په وینا په لسګونو ترورستان وژلي دي. ملګری ملتونو وای په غزه کې د دې جګړې لکبل د غزې 15% فیصد وګړي یعنی 2 میلیونه او 4 لک کسان بي ځای سوي دي. د ملګری ملتونو په وینا په غزه کې زیات کسان سرپناه، خوراکي موادو، سونتوکو او روغتیایي خدماتو ته سخت اړتیا لري. په غزه کې دا جګړه وروسته له هغې پیل سوه چې لومړی توندلارې ډلې حماس د اکتوبر میاشتې پر 1 پر اسرائیل په حملې سره 1200 کسان ووژل او 240 نور کسان یرغمل کړل. واشنگتن د اسرائیل د دغو پوځي عملیاتو ملاتړ کوي، خو د دواړو متحدانو له نږدې اړیکو سره سره د دوی ترمنځ روانه اونۍ د فلسطیني دولت د ایجاد پر سر ځینې اختلافات رابرسېره سوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن په سویس کې د نړیوال اقتصادي غونډې پر مهال د یوه فلسطیني دولت د ایجاد په اړه د لارې د نقشې په باب خپله غوښتنه بیا تکرار کړه، خو د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو پرون پنجشنبه یو وار بیا په دې اړه سوی پیشنهاد رد کړ. نتانیاهو ویل اسرائیل باید د اردن سیند د لویدیز پر ټولو برخو کنټرول ولري. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت ویلي چې تر اوسه په دې جګړه کې نږدې 25,000 کسان وژل سوي دي، خو خپلواکو سرچینو دغه شمېرې تایید کړي نه دي.
اوس به هم خپل سپورتي خبريال بختيار ساحل ته ورشو. ساحل صاحب ستړي مو شئ، تاسو په خیر راغلي. لنډ له تاسو ورچې د سپورت په ډګر کې څه نیوښته؟
نن د لسکانو ځوانانو نړیوال جام پیل شو. دغه سیالۍ په سویلي افریقا کې پیل شوې دي او د پیل سیالۍ د امریکا متحده ایالاتو او ایرلند لوبډلو ترمنځ و چې ایرلند لوبډلې ګټلې ده. دویمه سیالي د نن ورځې د کوربا سویلي افریقا او ویسټ انډیز ترمنځ جریان لري چې سویلي افریقا 208 ټارګټ ورکړی او ایرلند د ویسټ انډیز لوبډلې تر 104 منډو پورې 15 لوبغاړي له لاسه ورکړي دي. د دې سیالیو په ترڅ کې به افغانستان خپله لومړۍ سیالي سبا له پاکستان سره ترسره کوي. افغان لوبډله په ډی ګروپ کې قرار لري او په ډی ګروپ کې له پاکستان پرته افغانستان، نیوزیلند او نیپال لوبډلې ځای لري. د افغان لوبډلې دوه نورې سیالۍ د همدې میاشتې په 23 او 24 نیټو ترسره کیږي. باید وویل شي چې تر دې وړاندې د دې سیالیو په یوه تمریناتي لوبه کې افغانستان د انګلستان 19 کلن ځوانانو ته ماتې ورکړې وه او دویمه تمریناتي سیالي له سویلي افریقا سره د ورخت له امله نه وه بشپړه شوې. که وخت وی دا به هم وایو چې د پاکستان او نیوزیلند ترمنځ د شلوریزو سیالیو په لوبلړۍ کې څلورمه سیالي هم کوربه نیوزیلند لوبډلې ګټلې ده. دا د دواړو ملکونو ترمنځ 15 شلوریزو سیالۍ ترسره کیږي چې په څلورو کې نیوزیلند بری ترلاسه کړی او یوازې یو بل سیالي پاتې ده. پاکستان نن د 159 منډو هدف ټاکلو چې د نیوزیلند لوبډلې د 19 اور په اول توپ د 3 وکټو په سوځیدو سره ورکل شوی هدف پوره کړی دی.
ډېر زیاته مننه کورودان بختیار ساحل و چې د سپورت لډګری هم خبر کړو. اوس به هم په بنگلاديش کې د هاغو بایسیکلی ریکشو په اړه باندې چې په رنگارنګ رنگونو سره تازین کیږي او نقشه پرې کیږي د راپور د تلور په مدرسه موږ د خبری مجله هم دلته پای ته رسیږي.
شنه او زیار رنگونه د فلمونو د ستورو چهره او مرغه دا ټول په بنگلاديش کې پریکشو د هنري نمونه په توګه ترسترګو کیږي. دا په بنگلاديش کې یو پخوانی هنر دی چې پر ریکشو د لسی زوره حصے استعمالیږي. خو د ریکشو چلونکو اندېښنه لري چې د وخت په تیریدو سره دغه پخوانی روایت ورو ورو پرو کېدو دی او د اوسنی دور جدیدو ریکشو یې ځای نیولی دی. د ریکشو یو مستری خپه دی چې د اوسنی وخت ریکشې د پخوا په شان رنگینې نه دی پاتې.
زه د 23 کالو راهیسې دلته کار کوم. زه چې ځوان ووم نو ریکشې هغه وخت له رنگینو ډیزاینونو ډکې وي. اوس مهال دغه رجحان کم شوی ځکه چې ډرایورانو باید اوس د ریکشو مالکانو ته زیاتې پیسې ورکړي او ډیزاین باندې هم زیاتې پیسې لګي. نو ځکه مالکان اوس دغه آرټ باندې پیسې نه لګوي او پر ریکشو ساده رنگونه استعمالوي.
دا دوه اویا کلن د ریکشې ډرایور د 500 کلونو راهیسې د ډاکې پتنګو کوڅو کې په خپو ریکشه چلوي، خو په اوسني دور کې خلکو موټرو، بسونو او جدیدو چینایي ریکشو ته مخه کړې ده. نو د دې کار اغیزمن شوی دی. د ملګرو ملتونو د تعلیم، ساينس او کلتور ادارې یونسکو دغه آرټ ته د لرغوني میراث درجه ورکړې ده چې د بنگلاديش ریکشو ډرایورانو یې هرکلی کړی دی.